کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي د خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د پنچیر لپاره د طالبانو چارواکي تاییدوي چې په دغه ولایت کې 12 کسان له مقاومت جبهې سره د اړیکو په شک نیول شوي دي. د پنچیر د والي ویاند ابوبکر صدیق آزادۍ راډیو ته وویل پرون راهیسې دغه 12 کسان په خنج ولسوالۍ کې نیول شوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. دوی وایي که څه هم په پنچیر کې د مقاومت څرک نه تر سترګو کیږي، خو دوی بیا هم هڅه کوي په پنچیر کې د هر ډول ګډوډیو مخه ونیسي. محلی اوسیدونکو هم د دغه 12 کسانو د نیول کېدو خبر تایید کړی، خو وایي نه پوهیږي نیول شوي کسان طالبانو چیرته بیولی دي. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصي اکار وایي چې د دغه هیواد ځواکونو د عراق په شمال کې د کردستان د جنګیالیو پر خلاف تازه ځمکني او هوایي تهاجمي عملیات پیل کړي دي. اکار په یو ویډیویي پیغام کې چې نن سهار د ترکیې د دفاع وزارت پر ویبسایټ خپور شوی ویلي، د ترکیې پوځي الوتکو او توپچي ځواک د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی پر اهدافو حمله وکړي. د ترکیې د دفاع وزیر ادعا وکړه چې د پی کی کی ګوند پټنځایونه، تونلونه، د مهماتو زیرمې او مرکزی دفتر د جیټ الوتکو په مرسته په بریا په نښه شوي دي. د کردستان د کارګر ګوند افراطي ډلې لا د دې موضوع په باب څه نه دي ویلي، خو دغه ډلې د عراق په شمال کې خپل مرکزونه ساتلي او له هغه ځایه پر ترکیې د حملو لپاره کار اخلي. تاکل شوی د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نوی ډیلی ته د خپل سفر پر مهال خپل هندي ساری نریندرا مودی سره د تجارتي او امنیتي مسایلو په باب خبرې وکړي. هند په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه بې طرفانه دریز غوره کړی دی. جانسن هند ته د خپل لومړي سفر په درشل کې پرون یکشنبه وویل، په داسې حال کې چې د دوی سوله او هوساینه د مستبدو دولتونو لخوا له ګواښ سره مخامخ ده، دا ډیره مهمه ده چې ډیموکراسي او دوستان د یو بل تر څنګ ودرېږي. او د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر وایي د سولې د ټینګښت لپاره کار د ټولو ګډه دنده او مسؤلیت دی. پاپ فرانسیس دا خبره پرون د ایتالیا د سنت پیټرز په میدان کې د سپیڅلي اختر په مناسبت په خپله وینا کې وکړه. هغه په اوکراین کې روانه جګړه هم بې مفهومه وبلله. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالب چارواکو د پاکستان د وروستیو بریدونو کره مرګ ژوبله په ډاګه کړه. دوی له غندنې لږ هاخوا تللي او دفاع وزارت ویلي د ځوابي برید امر ته په تمه دي. د ځوابي برید امکانات څومره دي؟ د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. طالبان وایي د نجونو د ښوونځیو په مسأله کې هم پرمختګ شوی.
پرمختګ سوی ده. د ټول اسلامي امارت په سطح په دغه موضوع جدي کار کېږي چې یو مناسب حل ورته پیدا شي.
وتلی افغان سندرغاړی فرهاد دریا وایي
چون که براحتی میتونن زنان مکتب ندیده را مورد استفاده
سو که دوی پدیر حسار دول و کولی شي چې له نالوست و خزو سخصو استفاده وکړي.
ترکیه د عراق په کردستان کې عملیات پیل کړي. دویمه نیمایي اونیز بحث ځانګړی شوی د پاکستان وروستي بریدونه او اغیز پکې څیړل کیږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو ستړي مشي. د خبري ټولګې د سر موضوع دا ده چې په خوست او کونړ کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې وڅل وختنه وجل شوی او 22 نور ټپیان دي. پر افغان خاوره د پاکستان یرغل له امله د اوخت مرګ ژوبله داشمیره د طالبانو سیمه ایزو چارواکو تایید کړي دي. له بل خوا بیا د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال مالی خان وایي ډیوران سره پر کرخې وسلوال ځای پر ځای شوي او یوازې د ځوابي برید امر ته په تمه دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په دوو ولایتونو خوست او کونړ د پاکستاني یرغل د بریدونو په پایله کې وڅلوېخت ملکیان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلې لوړ شمیر په خوست کې دی چېرته چې پاکستاني الوتکو بمبار کړی. د دې ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ازادي راډیو ته وویل
یو که دوه کسان بیا په خاورو کې هم پیدا شوي وو، یو دوه کسان لکه شفخانه کې وفات شوي وو، یو څلوېښت تنه زخمیان شوزلی او 22 تنه ټپیان وو.
خو د فرانسې خبري اژانس بیا په دې ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې د یو غړي نجیب الله له قوله په خوست کې د پاکستاني الوتکو د برید له امله د وژل شویو شمیر 8 څلوېښت تنه ښودلی. په وژل شویو کې ډېری ماشومان او ښځې دي او د یوې کورنۍ څلیرویشت غړي هم پکې شامل دي. د شنبې په ماښام د کونړ د شلتن ولسوالۍ په چوګام سیمه کې هم پاکستانیو عسکرو توغندیز بریدونه وکړل چې په پایله کې 15 ماشومان او یوه ښځه ووژل شوه. د کونړ د اطلاعاتو فرهنګ ریاست سرپرست نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته دا شمېره تایید کړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم نن ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شویو شمېر 30 دی او زیاته یې کړه چې ټول ملکیان دي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر افغان خاوره برید تر ډېره توجیه او تور یې ولګوه چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاریږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې دا ادعا هم شوې وه چې د اپریل په 14 په شمالي وزیرستان کې پر پاکستاني عسکرو برید کوونکي وسلوال چې و تنه پوځیانې ووژل له افغانستان ور اوختي وو. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن له ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا په کلکه رد کړه.
په تاکید سره ویلي چې د افغانستان خاوره د هیچا په ضد نه کارول کېږي او زموږ له خوا تخصیص هېواد ته هم ستونزه نه وي.
حخوا د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال مالی خان چې په خوست کې د پاکستاني عسکرو لخوا بمبار شوي سیمې ته تللی د پیښې د قربانیانو له کورنیو او د سیمې له خلکو سره کتنه کې ویلي د ډیورنډ کرخه سره نږدې وسلوال ځای پر ځای شوي او یوازې د برید امر ته په تمه دي. د هغه د خبرو ویډیو د طالبانو پورې اړوند بختر اژانس خبره کړي. خو طالبان له دې عمل هم تر سختو نیوکو لاندې دي چې د پاکستان لخوا پر افغان خاوره د یرغل پر وړاندې دفاع ونه کړه او یوازې پر غندنه یې بسنه کړي. داسې مهال چې ډیرو افغانانو د برید جنگي جنایت او پر افغان خاوره د پاکستان تجاوز بللی.
و امریدل چې طالب چارواکو پر افغانستان د پاکستان د وروستیو بریدونو کرا مرګ ژوبل په ډاګه کړه. ویل شوی چې په دې بریدونو کې ټول ټال 30 تنه ملکیان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. د پاکستان له بریدونو وروسته کرکې پیدا شوي، خلک مظاهره کوي او طالبان د ځوابي اقدام د چمتووالي اعلان. دا به د دواړو هیوادونو اړیکې کومې خواته بوزي؟ د تحلیل لپاره یې دا مهال پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج له لندن نه استډیو ته وصل شوی. معارج صرف سړي مشي، ستاسو په نظر د جنگ اعلان یا په یو ډول سره د ځوابي اقدام اعلان او دغه راز کرکې په افغانستان کې چې خلک مظاهره کوي، دا به د افغانستان او پاکستان اړیکو کوم خواته بوزي؟
سلامونه او احترامات نړۍ تاسو ته قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. اصل خبره دا ده چې داسې پیښې خو له پخوان هم کېدلې. پاکستان په کونړ او په نورو سیمو د ننګرهار او د پکتیا په بعضو سیمو کې داسې عملیات ترسره کړي وو، بمبارو دا مسایل کوله. خو هغه کې وخت کې د امریکا شتون په افغانستان کې یو څه مسؤلیت هغه ته متوجه کېده، ځکه د پروتوکول پر بنیاد باندې هغوی د افغانستان نه باید دفاع کړې وای یا کمزورتیا دولت بیانوله. خو په هر حال حالت بل حالت و. نو اوس بیا نو چې طالبان اوس فی الحال په ټول افغانستان باندې مکمل حاکمیت لري، د دولت په توګه باندې بیا خامخانو ته تغییرات په حالاتو کې راځي. داسې یو پیښه چې کېږي مثلا یو مملکت راځي چې خلاف د ټولو نړیوالو اصولو، ډیپلوماتیکو اصولو، حقوقو، موازینو، حتی خلاف د منشور د ملګرو ملتو یا مفردات د لایحه د حقوق بشر په بل هیواد په حریم یا په خاوره باندې حمله کوي او بمبار کوي. دلته اوس نړیوال اصول ته مطرح دي، ځکه که مقرره توګه باندې حمله کوي بیا خامخا وزارت دفاع کار په لاس کېږي او له سره علاقه قمندانۍ نه هدایت اخلي او جواب.
بله مارج صاحب، دا اوس د دفاع وزارت مرستیال ویلي چې ځواکونه ډیورنډ کرښې ته څیرمه ځای پر ځای دي او ځوابي اقدام ته دوی په تمه دي، فقط امر ته منتظر دي. امکانات څومره دي له طالبانو سره چې ځوابي اقدام وکړي؟
نه، دوی فعلا سم منظم کار کړی دی، ځکه په دغه مقطع کې چې مقرره دا عملیات نه ترسره کېږي وار په وار نه وي، نو دوی ته نه اظهارات یا ترسایت حالات غوره کړی ده، درست عمل ده. اصل دا ده په داسې وخت کې چې یو ځل حمله کېږي وزارت خارجه د هغه هیواد سفیر یا استازه احضاروي، دغه نه د صرف د پوښتنه کوي چې دا خپل چارواکو نه پوښتنه وکړي چې دا څه خبر ده. همزمان یو احتجاجه یاداشت وربال یاداشت وزارت خارجه مقامات ته لیږي. وزارت خارجه له هغه جنه بیرته جواب ورکوي، که چیرې په جواب کې مقنع دلایل او تیروتنه وه او تیروتنه کې دوی خپله منلې وه، معذرت یې غوښتی او د غرایمو یا د جبران خسارې ژمنه یې کړي او دا ژمنه یې کړي چې بیا به نه تکرارېږي. په هغه صورت کې عاملین مثلا د تحقیق لاندې راځي، بیا تقدیر بریده پورې مسله حل کیږي که چیرې افغانستان دولت قناعت وکړي، او که چیرې ووایي چې منازع حالت بیا پلاوی هم تکر کیده وزر دفاع وزر خارجی استخبارات و سرادی پولیس و چه حقیقتی هم چیوی گوریم که چی را دست مسئله مواقع نسی یعنی وزر خارجی مقنی جواب نکی بیا مربطه حکومت لکه افغانستان حق ولی چیده مگر امینه تو امنیت شورا تا اعتراضی مکتوب و لغیر نلیوار محکمون در مسئله هم تعقیب کی
بله امارت سب جامده مسئله ترازم
جواب را نسی بیا جنگ ترازی
طالبان پا پلا پا کردنان هم لدیر استونز و سرمخامخ دیتر واسه دوی پا نلیوار سیچ که دوی د مشروعیت موضوع هم د دوی په ملګرو ملتونو کې لا تر اوسه هم رسمي استازی نه لري دغه نړیوالو مراجعو ته به څنګه مراجعه کوي د شکایت لپاره
هغه بیره مسله د افغانستان دولت که څوک په رسمیت پیژني که نه او که استازی هلته وي که نه وي خو تر اوسه پورې د افغانستان له 1948 کال را په دې خواته د ملګرو ملتو کې غړیتوب یې نه ده فسخه سوی نه له غړیتوبه چا لرې کړی ده یا د غړی هلته شته او د یو هیواد په توګه باندې په دې جغرافیه کې یو مملکت موجود دلته لوی ستر ملت موجود در افغانستان نو ملګرو ملتو امنیت شورا د منشور له مخې نه مجبور مکلفیت لري چې مثلا په سیمه په سیم جای کې چې خطر پیښېږي یا لغه نه نړۍ ته خطر پیښېږي هلته اقدام وکړي همدې لپاره چې کله په 1945 کال کې ملګرو ملتو سازمان جوړ شو همدغه علت و چې وروسته د نړیوالې دومې جګړې نه جامع ملل له منځه لاړل او دا سازمان جوړ شو چې امنیت په نړۍ کې تامین کړي او د جګړې مخنیوی وکړي دلته یو سوال پیدا شو که چیرې ځکه ملګرو ملتو سازمان د مشروع مطابق تنها توصیې او واک لري نه مداخله یا نه مثلا اجباري تحمیلی او حکم په مملکتو د غړي څو سیاسي درې نه واده دي دلته بیا مثلا مطرح سره که چیرې په دې سیمه کې د نړۍ ته خطر پیښې بیا څه کوو بیا هغه وخت چې شورا امنیت جوړه کړله بیا زورواکو یې وادو هلته تقریبا
یعنې پاکستان افغانستان یا د افغانستان حکومت لارې چارې لري په نړیوالو مراجعو کې ډېره مننه کور مودان مارج صاحب د خپرونې وخت مو کم دی سلامت اوسئ مننه چې لمک سره په دې خبرونه کې یو ځای شوې د چارو کتونکو یو پخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز الدین مارج و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ اوریدونکو. اوس هم راځو دې ته چې د طالبانو پر حکومت په کور دننه او بهر له ګڼو انتقادونو وروسته اوس د دې حکومت د پوهنې وزارت وایي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په موضوع کې پرمختګ شوی. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې وو.
په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د پرانیستل کېدو په تړاو د طالبانو پر حکومت په کور دننه او بهر له پراخو انتقادونو او په وار وار له دې غوښتنې وروسته چې ژر تر ژره دې دا ښوونځي پرانیزي، اوس د دوی د پوهنې وزارت وایي په دې موضوع کې پرمختګ رامنځته شوی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه موضوع کې پرمختګ سوی ده. د ټول اسلامي امارت په سطحه په دغه موضوع جدي کار کېږي چې یو مناسب حل ورته پیدا شي او پرمختګ انشاءالله سوی ده.
طالبانو د تیر کال په کپ میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځ یې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه ښودې چې درسونو ته کښېني. ډېری دوی په ژړه او سرې سترګې بیرته کورونو ته ستنې شوې چې مرکې او تصویرونه یې په رسنیو او خواله رسنیو کې خپرې شوې. اوس چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت بیا وایي چې په دې برخه کې پرمختګ راغلی، دا خبره په اسانه د خلکو زړونو ته نه لویږي. لیکوال او مخکې د پوهنې وزارت د نوي تعلیمي نصاب د جوړولو غړي محب زغم په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
زه فکر کوم چې دا هسې پلمې دي او د خلکو د وخت ضایع کول دي. هغه پلمې چې دوی راوړي د نجونو د مکتبونو د نه خلاصولو په باره کې دا هیڅ یو د توجه نه دي.
طالبان شپږ میاشتې مخکې پر افغانستان واکمن شول او له همغې ورځې راهیسه له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي تړلي دي او دوی ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو پوهنې وزارت مخکې له دې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د بندېدو یو لامل د دوی یونیفورم یاد کړی و چې د دوی په خبره له اسلامي ارزښتونو او افغاني دودونو سره سم نه دی. د یادونې ده چې د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشرې حیدربار په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې پکې نجونې ښوونځیو ته نه ځي.
په همدې حال کې افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریا وایي طالبان د افغان جنو او ښځو له باسواده کېدو ویره لري. هغه ادعا چې طالبان ردوي.
افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریا وای طالبان د نجونو او ښځو له باسواده کېدو ویر لري. ښاغلی دریا ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ویرې لامل دا وښود که دوی باسواده شي نو له کوره بهر به په بېلابېلو ټولنیزو فعالیتونو کې ښکېلي وي. ښاغلی دریا وویل
څنګه براحتی میتونن زنان مکتب ندیده را مورد استفاده
سو دوی په ډیر هوسا ډول وکولی شي چې له نالوستو ښځو څخه سو استفاده وکړي. د کور په کنجونو کې تنور مغری اخلي پخلي او پکاري تکینوي په پرله پسې ډول ماشومان ورته راوړي او په دې ډول ساویستلو ته وزګاري نشي او په هیواد کې د ژوند کولو شوق له سره وباسي او په اسانۍ سره لکه یو غلام چې استفاده کیږي ورنه استفاده وشي
که د نتیجه په اسانۍ مثل برده از اونا بهره کشي شوه.
خود طالبان د حکومت د پوهنې وزارت بیا دا خبره ردوي. د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داسې حقیقت نه لري ځکه که دې حقیقت درلودی خدای په جریان کې اصل اول نه تر شپږم ټولګي پورې 2.1 میلیونه نجونې مکاتبو ته ځي، 2000 ښځینه ښوونکي مکاتبو ته ځي تدریس کوي، پوهنتونونه ټول آزاد دي.
د نوموړي په خبره له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو په موضوع هم کار کېږي. فرهاد دریا دا ادعا هم کوي چې طالبان په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي خو خپلې لوڼې په نورو هیوادونو کې لوړې زده کړې کوي. ښاغلی دریا دا خبره داسې مهال کوي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ هندي ورځپاڼې د پرنټ هم ورته یوه ادعا کړې وه. ورځپاڼې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر سهیل شاهین په ګډون د یو شمېر طالب چارواکو نومونه اخیستي وه او لیکلي وه چې د دې چارواکو لوڼې له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې زده کړې کوي او پر نورو بېلابېلو فعالیتونو بوختې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. یوې نړیوالې او سیمه ییزې موضوع ته راځو. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې د عراق په خاوره کې د کردستان د کارګر ګوند پی کی کی پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. احمد تکل جزئیات تر اوروي.
د ترکیه دفاع وزیر خلوصی اکار وایي چې د دې هیواد پوځ د عراق په شمال کې د کورد جنگیالیو پر ضد تازه ځمکني او هوایي تهاجمي عملیات پیل کړي دي. اکار په یو ویډیوي پیغام کې چې نن سهار د ترکیه د دفاع وزارت پر ویبپاڼه خپور شویلی دي چې د ترکیه پوځي الوتکو او توپچی ځواک د کردستان د کارګرانو د ګوندیا پی کی کی مرکزونه په نښه کړي دي. ښاغلی اکار ادعا وکړه چې د عملیاتو پر مهال د پی کی کی پټنځایونه، موزیګانې، تونلونه، سمڅې، د مهماتو زیرمې او مرکزی قرارګاه د جټ الوتکو په وسیله په بریا سره په نښه شوي، خو هغه په خپله وینا کې په دې عملیاتو کې د ګډونوالو سرتیرو او الوتکو شمیر ونه ښود. د ترکیه دفاع وزیر وویل د دې عملیاتو تمرکز د عراق په شمال کې د میتینا، زاپ او اشینباسیان په سیمو کې د پی کی کی پر مرکزونو و. د پی کی کی افراطي ډلې چې د عراق په شمال کې مرکزونه لري او له هغه ځایه پر ترکیه د حملو لپاره کار اخلي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د عملیاتو د تلفاتو شمیر هم تر دې دمه نه دی معلوم. له 1940 کال راهیسې، یعنې له هغه مهاله چې د کردستان د کارګرانو ګوند د ترکیه د جنوب ختیځ په عمدتاً کورد میشتو سیمو کې تحرکات پیل کړي، له 40,000 زیات کسان په جګړو کې وژل شوي دي.
اوریدونکو اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د طالبانو د حکومت د هغې پرېکړې هرکلی کړی چې د صنعتي پارکونو برېښنایي 40% کړې ده. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن ازادي راډیو ته وویل که برېښنا 40% شي ټولې کارخونې به فعالیت پیل کړي او سلګونو کسانو ته به د کار فرصت برابر شي. نوموړي زیاته کړه له دې مخکې 50% کارخونې د دوامداره برېښنا د نشتوالي له امله تړل شوې وې، خو اوس به د برېښنا له 40% کېدو سره ټولې کارخونې بېرته خپل کارونه پیل کړي. په یو تازه اقدام کې د طالبانو حکومت ویلي چې د صنعتي فابریکو برېښنایي 40% کړې ده چې له دې سره به د کارخونو تولیدات ډېر او خلکو ته به د کار فرصتونه برابر شي. د بشري مرستو په لړ کې 2.5 میلیونه امریکایي ډالر کابل ته راورسېدل. د طالبانو په رهبرۍ د افغانستان بانک پرون وخته په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي دا پیسې کابل ته انتقال شوي او د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان بانک د نړیوالې ټولنې له بشري مرستو هرکلی کوي او په دې برخه کې د لا ډېرو همکاریو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان سره د بشري مرستو لپاره تر اوسه د نغدو پیسو 15مه کڅوړه ده چې کابل ته رسیږي او د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل کیږي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا یو امریکایی ډالر شپږتی افغانۍ او څلور نوي پوله، یو یورو پنځه نوي افغانۍ، یو انګلیسي پاوند یو سل یولس افغانۍ او اویا پوله، یو سعودي ریال دوه ویشت افغانۍ او دوه شپېته پوله، زر ایراني تومنه درې افغانۍ او دېرش پوله، زر هندۍ کلدار یو زرو شپږ افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې څلور سوه نهاتی افغانۍ.
اوریدونکو زه دولس نیمې بجې بیرته راستنیږم، اوس ما کې خپل همکار عصمت څاروان ته سپارم.
له خبرونو ور اخوا سلامونه د خبرونې دا برخه زه عصمت څاروان وړاندې کوم. په کندهار کې دوی پخوانی فابریکې بیرته پرانیستل کیږي، خو د نجونو لیسې لا هم نه دي پرانیستل شوي. لومړی مو په دې اړه د غزنی د نجونو زده کوونکو له انتظاره خبرو. د غزنی یو شمېر نجونې زده کوونکې وایي د ژوند هره ورځ په دې تمه تېروي چې کله به طالبان دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي. دوی وایي زده کړې د نجونو یو انساني، اسلامي، افغاني او قانوني حق دی، خو دغه حق ورڅخه ترورل شوی دی. دوی دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې له څه باندې اتو میاشتو راهیسې لا هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو او یا بند ساتلو په اړه ښکاره دریز نه لري. نور حال په دې راپور کې
احساس کوم چې کله به زما مکتب بیرته شروع شي زه به خپل درسونو ته ادامه ورکم، ځکه چې دا زموږ حقوق د زما باید مونږ ته ورکول شي.
شاوخوا څوارلس کلنه حدیقه د غزنی ښار په یوه لیسه کې د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. نوموړی اوس په کور ناست او د خپل تعلیمي راتلونکي لپاره انتظار کوي. دا وایي په دې هیله د ژوند شپې او ورځې تېروي چې طالبان به څه وخت د دوی پر مخ ښوونځي پرانیزي چې دا د هیواد د نورو نجونو تر څنګ خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
اوس والا ډیر اندېښمن یو، دې ته فکر کوو چې څه وخت به زمونږ غرونه مجاهد غرونه به مونږ ته اجازه ورکړل شي چې بیرته مکتب ته خپل درسونو ته ادامه ورکړو، او د دې په هیله یو، د دې په تمه یو چې دوی بیرته مونږ ته اجازه راکړي او د دوی د قانون د مطابق لاندې مونږ خپل درس ته او زده کړې ته ادامه ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی یو شمېر ښځینه زده کوونکې وایي د ژوند هر ورځ په دې تمه تېروي چې کله به طالبان دوی ته د زده کړو کولو اجازه ورکړي. ګلغوټۍ پیغلوټې ده چې د غزنی ښار په یوه لیسه کې یې په دولسم ټولګۍ کې زده کړې کولې. نوموړې ازادۍ راډیو ته وویل اوس د ناهیلۍ ژوند کوي او کله کله خپل راتلونکي ته ژاړي.
وخت مکتبونه هر وخت خلاصوي وي، هر وخت شاګردان هغه درس ته وایي، یو څه بهشته دی هغه په خاطر درس به وایي او تشویق بشي، او اوس خو نه درس ته سم نه ټول داسې ناهیلې یو.
ملالۍ د غزنی د یوې بلې لیسې یو بل زده کوونکې ده. دا وایي که زموږ په وړاندې ښوونځي همداسې بند پاتې سي نو موږ به همداسې بې سواده او بې سرنوشته ورسره پاتې سو.
اوس خدا فکر کوم موږ ښوونځي خلاص شي نو موږ به خوشحاله شو. ټول جنکیان دا فکر کوي که ښوونځي خلاص شي نو موږ به خپل زده کړو ته بیرته دوام ورکړو، که خلاص نه شي نو موږ به همداسې بې سواده او بې سرنوشته پاتې شو.
غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې له تیرو اتلسو کالو څخه پکې سختو جګړو د نجونو زده کړې زیاتې اغېزمنې کړې دي، خو اوسنی بندیز هغه څه دی چې دغه نجونې زده کوونکې زیاتې اندېښمنې کړې دي. مریم هم د دغه نجونو زده کوونکو له جملې څخه یوه ده. دا وایي کله کله مې غری ونیسي و ژاړم، په خپل راتلونکي افسوس راسي او اندېښمنه سمه چې داسې نه دغه توره شپه راباندې وتپل سي.
مخکې به موږ ټوله ورځ په بېلابېلو کارونو باندې مصروف وو، لکه نیمه ورځ به موږ مکتب ته تللو، درس به مو وایلو او وروسته له هغې به بیا به تللو. موږ به آمادګي کورسونه وایل، کورسو ته به تللو او موږ به د کانکور لپاره چمتووالی نیولو، آمادګي به مو وایله. خو اوس له بده مرغه چې موږ ښوونځي د موږ په وړاندې بند شوي دي نو موږ ډېر مصروف په د کور په کارونو باندې یو.
دغه نجونې په داسې حال کې د طالبانو له حکومت څخه د نجونو د ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت پوهنې وزارت ته روانې میاشتې په شپږویشتمه نیټه یې وار بیا ویلي وو چې په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره هڅې دوام لري.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
په کندهار کې د نساجی په نوم د نخاو وړې اوبدلو فابریکو د بیا فعالولو هڅې پیل شوې دي. په دې فابریکو کې نږدې 10,000 کسانو کار کاوه، خو له تیرو 1400 کلونو راهیسې دروازې تړل شوې دي. له بلې خوا د کندهار د صنعت او قانونو خونه وایي چې دولت دې په دې برخو کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ دې راپورته.
دغه بند دروازه 40 کال وړاندې د زرګونو کارګرو د تګ راتګ لار و، خو 14 کال کېږي چې تړلې او د میلیونونو ډالر په ارزښت د دې فابریکو ماشینونه تر ګردونو لاندې پراته دي. شپېته کلن شیر احمد لپیل د کندهار د نساجی په نخی او فشمی فابریکو کې کار کوي. دی وایي یو وخت یې په خورا لوړ کیفیت له پنبې، تار، ټوکر او رنګ جوړولو ترڅنګ د دفاع او داخلي وزارتونو ته هم د فوځي یونیفورم لپاره ټوکر جوړاوه.
تقریبا 2 کال کې دلته په دغه فابریکه کې کار کوم. د پښمی فابریکه کې تقریبا 2 پایه باف ماشینونه لري او نور مختلف ماشینان د نختابي او د کرملر او د رنګوزي دي. د پښمی نساجي فابریکه کې او په نخي نساجي فابریکه کې تقریبا 1,200 پایه ماشین لري. تقریبا 50,000 یو نیم زر نفر موږ دلته کار کول، مامور او کارګر چې د فابریکه نوې منتشره وو، چې اندازه کار چلن سي وو، چې فابریکه په منتاج حالت کې وو، یعنی د رنګوزي د نیمه منتاج حالت په لکه تر اوسه پاتې دي. نور باف نختابی ګرد ماشینونه فعال دی، یو سب مجددین کار خسته دی.
د کندهار د نساجی نخی او فشمی فابریکی چې یو وخت پکښې نږدې 10,000 کسانو کار کاوه، اوس یې تازه د بیا فعالولو هڅې پیل شوي. د دغه فابریکو مسول املا اختر محمد هنر وایي د نخی او فشمی د فابریکو د بیا چالندولو لپاره تر 1,500,000 ډیر لګښت اړتیا لري.
په لاندې لپاره چې اوس ځین ماشینالات دي داسې معنیمېږي چې کله به موږ وایو چې دې مخریب یا هغه به فعال سي، فعال به یې کار به وکړي. خو په مجموع کې موږ د دواړه د پښمه او د نخې دپاره د 1,500,000 په شاوخوا کې ارزښت دغه مصارف ته اړتیا لري.
بلخوا د کندهار د صنایع او معدن خونی غړی نعمت الله نعمت وایي که دولت دغه فابریکو د بیا فعال کولو په برخه کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي نو مثبتې پایلې به ولري.
موږ د دې د نظری شاته کار کړی دی. موږ پنبه تولیدوو، ولې موږ پنبه په تار نه سو اړولای، یا موږ وړۍ تولیدوو، موږ وړۍ دلته په نورو شانو باندې نه سو اړولای. نو د صنعت په برخه کې به دا ډېر غټ نوښت وي که دولت وغواړي او یا هم دولت د خصوصي سکتور سره په همغږي باندې پر دې باندې کار وکړي.
یو شمیر صنعتکاران په دې نظر دي چې د دې فابریکو بیا فعالول میلیونونو ډالر ته اړتیا لري، خو تولید ته د بازار پیدا کول او په هیواد کې د برېښنا نشتون بیا هغه چلنجونه دي چې روان ساتل به د حکومت لپاره دومره اسانه هم نه وي.
او اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان پر کونړ او خوست ولایتونو د پاکستاني ځواکونو د جمعې د ورځې د بریدونو په اړه لیکنې خپرې کړي دي. د برېټانیا میل ورځپاڼې د بریدونه د پاکستان له لوري د افغانستان طالب واکمنانو ته تند ځواب بللی چې د پاکستان په وینا د دغه هیواد وسلوالو مخالفانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. ورسپانی لیکلی چې پاکستان په پا افغانستان کې د ملکی وګړو د وشل کېدو د تور په اړه له څه ویلو ډډه کړې او د دې پر ځای طالبان تورن کړي چې د پاکستان خلاف د حملو مخه نه نیسي. ستارز اند سترایپس ورسپانی هم په دې موضوع په لیکنه کې ویلي چې پر خوست او کونړ ولایتونو د پاکستانی الوتکو په بمباری کې ملکیان وژل شوي دي. د ورسپانی پر اساس پاکستان تر دې دمه په کونړ او خوست ولایتونو کې د ملکی وګړو مرشوب لري تایید کړی نه دي او د دې پر ځای افغان طالبان تورن کړي چې د پاکستان پر خاورې د پاکستانی طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره اقدام نه دی کړی. د ورسپانې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې دا برخه راخیستې چې وایي تر هغه په خلاص لاس د افغانستان له خاورې څخه په استفادې په پاکستان کې حمله کوي. ستارز اند سترایپس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې الفاظ د معمول خلاف تون بللې دي، ځکه چې پر پاکستان ډېر ځلې تور پوری شوی چې په تیرو شلو کلونو کې په خپله خاوره کې افغان طالبان ساتلي. ورسپانه وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف به هم د مخکینی صدر اعظم عمران خان په شان د طالبانو ملاتړی وي او کنه. رسپانه ده طالبان و ده بحرانو چار وزارت للوری ده پاکستان ده سفیر احزاری دوتا هم اشاره کرده او ده طالبان و ده حکومت ده ویندوی زبیح الله مجاهد ده خبر هم خبره کرده چه پاکستان تا په خطاب کی ویلی چه ده هیواد باید ده افغانانو حوصله و نه از بوی او حق تیروطن تکرار نکرده چه نورو کرده ده.
دولس نیمه